بلور ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو پشان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیال مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
د نورستان په مرکز پرون کې زر بې ځایه سویو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وسوه. دا هم تفصیل
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د ژمي پیل کېدو په غرونو د واورو پریوتو سره یې په ولایت کې د یخنۍ څپه پیل شوې او له امله یې کډوالي کورنۍ ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د دغو ستونزو کمولو لپاره د خیریه او مرستندویه ټولنو په همکارۍ زرو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړه. کومو کسانو چې یادې مرستې ترلاسه کړي پرې خوښتي. منیب الرحمن او عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
په دې کې د خیریه موسسې لخوا موږ سره همکاري شوې ده او په دې کې همپده ده او بنونونه دي او نور څه جامې او وغیره شهیده جنګانونه دي. نو په دې کې موږ ډېر خوشحال یو.
دلته مهاجر مې په مرکز کې او دغه کومه مرسته چې دلته شوې ده د ژمنې مرسته ده. د ولایت د چارواکو څخه موږ ډېر منندوی یو چې زموږ د ولس د مهاجرینو د غریب خلکو آواز او احوال خیریه بنسټ ته رسوي او هغو موږ سره معنا خپل په برخه کې مرسته کوي. ژمنې
دغو کورنیو په تیرو کلونو کې د جنګونو او ناامنیو له امله خپلې مینې او سیمې پریښي او اوس مهال په پارون کې د کډوالۍ ژوند کوي. بیا هم منیب الرحمن او عبدالقهار
آئندہ من غواړو چې همدا سي غریبانو سره او فقیرانو سره همکاري وشي.
خدای دې وکړي چې د غریبانو او د مسافرینو لاسنیوی ونشي. نور خیریه موسسه موږ غوښتنه ده چې ټول په برخه کې د مهاجرینو نور آسیب پذیر خلکو سره باید په وخت سره همکاري وشي.
چارواکي بیا وایي دوی د ولسونو له یادو ستونزو خبر دي او هڅه کوي چې د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو په ګډه همکاري ورته سانتیوي او مرستي چمتو کړي.
نیما نړۍ
سره د نن خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هندارا.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت خپل ټول لومړنیو حقونو څخه بې برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمېر خځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میرمنې معتاد وي.
اول کې و چرته وهله اما داسې متات نه و. وخت چې پودری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیری خځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې. ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړي دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي وو. ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم. له پلاره 15 کلنه د تره په کور کې لویه سومه. زه ته ورکړې وم. ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده. زه چا ته ورکړې یم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې واده راغی ما ولیده. نو د ما آینده د ما ژوند دې تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و. ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډیر دغه اوس یې وینم. اوس فعلاً په همدې شرایطو کې
څه وخت پوس په بیا چې دا معتاد دی.
هغه وخت کې پوسم چې موږ مهاجر ایران ته لاړو. بیرته راغلم. بس ذاتی دا سړی ماته سړی نسه، دا ذاتی نه د ما میړه سه، نیم ته خرڅ راکړ نیم اصراف، دغه پنځه واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم، تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې، نو ما له اولاد سره ډېر واقع سره هم ورته پلار سوم مور سوم.
تاسو په مخکې کوم څه وڅښول څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه سوم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم، زه هغه وخت کې پوه سوم چې دای معتاد ده. اول کې و چارسې وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډر یې وهله، ده په ایران کې دا کار شروع کړی و، بس دلته یې ذاتي بیخي ختم کړ. ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تېر کړی.
د تاسو تره چې کله تاسو ورکولی، په اول کې پوښتنه نه وه کړې چې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د ما ژوند تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې، مقصد ورې کړم، ځنو مقصد میړه دې ورې کړ.
بیا تا سره د دې میړه برخورد څه رقم و؟ وهلی، ټکولی، څه یې کول؟
ډېر خراب برخورد یې راسره کړ، ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوه، همېشه به یې دعوې کولې، بانه به یې کوله، په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنی ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودله چې ورسي خپل د زړه راز ورته وایې، خپل غم سره شریک
دي؟ نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې مړ سه، ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه، فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله، چې فقط دغو نه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې یینم، زه چې یتیمان یینم، واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده، په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده، زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې تا میړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه وه؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثلا رشخان به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه، روحن به دوی نارامه و. همیشه به یې راته ویلې، مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانې راکوي؟ خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به میلې نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلې راته، نو هغه نورو نه خو به مې وایس ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده، وای مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې میړه دې معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې یې وهله و چې څنګه. همیشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه، اما بیا به مې چې دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله، اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده، خپله کولی سمه، عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې راسره دي، نجونې راسره دي. زه د واقعیت سره په دغه نجونو چې ما سره دي، زه افتخار پې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دای تاسې مېړه به چې کور ته راته، بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به یې څه رقم وه، سروازه به یې څه رقم وه، چېرته کېناسته؟
کالي داسې و چې یارې به لاړه، شل شپې به دی نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې اته کالی به یې خزنده کړې وه، خزنده دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته یلې، یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه امام ته به یې بوته، سر به پې جوړ کړه، کالی به یې پې وایسته، کالی به چې بیرته راوړه، کالی به ما سوزول، هغه د مینځلو نه و، غون به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همیشه به ما ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدای، خدای مې د له دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا د دی خدای مړ کړه. اما مړه هم نهسه، مجبوره سوم، ذاتي مې خط یې واخیسته، جدا سوم. اتې
خط دې څنګه واخیسته؟ آسانه و، سخت و، قبلوه څنګه یې کوه؟ ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي.
ډېر سخته و، ډېره ماته مشکله وه، ډېره مشکله وه. دی تقریبا اوه کاله لاړ ایران ته، ایران ته چې لاړه، بس ما غیابي طلاق ترې واخیسته. ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه، باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو د ما نه اوه کاله تېر شو، اوه کاله بعد بیا زه لاړم، طلاق مې ترې واخیست.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته د منلو وړ دی؟
و خود وړ منلو وړ و که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته وغوښته، ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه، اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، دا څه یې کوي؟ نو دې خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو دې خاورې نه خوړې که نه؟ تا خو دا فکر ځان سره نه کوو، تا نه شي کولې، نو تا دا فکر ځان سره نه کوو چې دا د ما اولاد چی خوري.
بیا لږ وروسته تاسو ونه ځورولی، وخت نا وخت کور ته نه راته؟
نه کور ته دې مونږ نه راته، داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم، لور مې واده سوې وه، لور کره مې تللې وم، ده په ما باندې وار وکړه، ډېره یې ولمه، سیمې راته راخیستی وه، بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې وو، غودې خلاصه کړم، بیا وزې ته یې زنګ ووهه، وزې نفر راغله، بیا یې بوته، بیا دوه شپې بندې که، بیا پاس له هغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه.
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه؟
هو هو، باد له طلاقه، باد له طلاق د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه ویلې؟ یعنې همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته؟
ولې د طلاق واخیسته؟ ولې د اولاد دې ما راڅخه واخیسته؟ ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته؟ ما ورته ویلې مالکه، تا غیرت درلودی، تا خو به اولاد ساتلی و، نو ته ځان نه سې ساتلی، اولاد څنګه ساتلی سي؟ دی خو ښه پوهېده چې یعنې د ده هدف بل شی نه و، د ده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه، ما ته پیسې راکوه، لکه اول کې چې همداسې راڅخه وړي، د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي، چې یعنې دا مجبوره سي، زوی راڅخه بوته، یو وړکی زوی مې و، هغه یې بوته، وې تښتاوه، بیا مې پیدا کړه، ان له قنداره مې بېرته راوسته، بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه، دوه کلن زوی مې و، تښتولی و راسته، نو هغه یې بوو، ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوو، بیا مې قندار کې پیدا کړه، ته یې وامخېسته راموست.
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و، دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه؟
والا تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو، یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه. سختي خو ډېره سختي وه راته، اوس هم هماغسې مشکلات لرم، اوس هم دا چې یو کور نیسم، یوه کډه کوم، یو ځای نه بل ځای ته ځم، هلته ضمانت غواړي، مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې، هغه ته به ځې، دغه ډېرې ستونزې دي ما ته، خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه، چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوکونۍ نه مه داسې سویمه، دغه نن ما کډه را وړې ده، زه زه فلم بارداري درته وکړم، دا ځای در وښیم، زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم، اما څه وکړم، مجبوره یم، زه مې له اوس زوی سره وړکي زوته مې پاتې یم، نور څوک نهشته را سره، لورګانې مې واده سولې.
اوس هم ته خپله باید کار وکړې، ډوډۍ پیدا کړې؟
او اوس هم خپله کار کوم، خپله د مرۍ کار کوو، د خیاطي کوو، نهشته په خدای کار هم نهشته، فروش هم نهشته، زه ګنډې افغاني جوړومه، تولید مې ګنډې افغاني ده، ډېر کوشش کوم، دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم.
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده، ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت ده، هغو ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوي، څومره خپلې تجربې ورسره شریکوي؟
والا همیشه چې دلته ما سره راځي دا نجونې ډېرې څه دي، نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي، پوښتنه کوي، مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه، اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي، بیچارهګانې مجبوره دي، نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ، نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي، هغه داسې دغه متل د وای دی جامې چونجی ده، هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي، نه شړلی سي، څه ورسره وکړي؟ نو مجبوره یې ژوند به کوي. داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي، د خلکو کلاشوي کوي، د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي، د هغو د کالي مینځي، د هغو د کورونه پاکوي ورته، اما خپله ډوډۍ پیدا کوي، په دې چې مجبوره دي څه وکړه؟ داسې کورنۍ ډېرې شته، داسې نجونې زه پېژنم، داسې ښځې پېژنم، باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي، دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي، زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم، او همېمت وکړه، خپله غیرت وکړه، هېڅ وخت ځان مه تسلیموئ، مسلک زده کړئ، یو خیاطي زده کړئ، یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډې، بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي.
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي، دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
والا داسې کورنۍ ته زه دا پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، د هغه وخت چې لور ونه سي ساتلی، د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کیږي یا مړی ډوړی به پیدا کوي یا به گدایی کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کیږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلی چې مور کیږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نو مل کیږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وایي زی قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولیږي مور وخت یا لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولیږي دغه سی کیږي نو دغه چون زه خپله مور ما خپل لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې محتاط دی. روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عناناتو کې زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کیږي. څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې رضو دغه نوې نقطې له چې تاسو لیشه وکړه چې میرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې د میرمن نه د اجازه خبر شي، دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، و شری طریقه را کته په دې سفر باندې زید ته د خزینه اجازه اخلي، یعنی خزینه موافقت سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې چرته معتاد وي، نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره کوم او تاسو متوجي شو، مرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید د عدل نه کار ولې او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه او ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې خزینه نشي کولای او سړی کولای شي. منګو تاسو یو کنه چې خزړه طلاق ورکولی شي، خو بدیل د خزې سره نشته، دا غلطه خبره ده، د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزې ته طلاق ورکولی شي، جداوالی اختیارولی شي، همدغه راز خزې ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت قرآن او حدیث ورکړی دی چې اغه له منګه فقط نمونه فرق دی، له منګه طلاق وي او اغه له منګه خلع وي. نو د سړي لپاره د طلاق د استعمالولو شو، خزې لپاره د خلع لفظ استعمالولو شو، د نفقې د نو ورکولو په صورت کې، یا د خزې د نورو مسایلو ته رسیدګي کې فن کولو په صورت کې چې دا هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کې، شرعي خواهشات ته پوره نه کړی شي، نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي، د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوی ته د نفقې نه ورکول یا د دوی مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټولو صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي. خلع د دوی مسلم او سالم حق دی، باید قاضي باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا.
د پهمان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې لدې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پا پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې څه اصطلاح برعکس تاخیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار و زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي. ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلې دي، خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بدشي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل وشین هم بیا نشي کېدلې. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي، نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېروځي. دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې قسم اوس ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ځوان چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمله وي، نو بس دا نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او چیرې کې وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پلټنې څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسلت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسلت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسلت ته دي، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواړي چې څوک پېژنې ملګري وګوره، هغه ملګري د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا یې وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، ورې څو ورځې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځېږي تاکه امکان ولري، او خدای وکړي که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي او پټ سترګو باندې دا پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوو ورځو کار نه دی، دا داسې نه چې کتاب نه راني بس کتاب خرڅ کړم. چې بل نجلۍ سره کوره ووتله نو بیا دغه سالور نه ده په دې لحاظ باندې خبر کې چوه نو سره کور ووتل بیا چې بل سره کور ته خپل مخه نو بیا کله خپل مخه هغه روینی یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نشو باندې اخته یي هغه نس کوي چې خپل نس مور کې نس کوي چې خپل کالي برابر کې نو چې په غاره کې شته ملي ودی ځا الګونو ملي ودی نو په دې ډول داسې وچلی مجبور کېږي چې هغه د بچا په غاره کې ودی هیڅ څه پښتنه نه کوي پلار مجبور دی مور مجبور ده چې د لور ته کالي ور وکړي لور ته ډوډۍ وکړي نور په نس مړه کې او د نور مشکل ور پاک کړي نو ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط اول زه کوشش کوم بچوک مې کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ځای لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه باید خاوند پیدا کړي په کار پوهې تعلیم یافته یې په ژبه پوه ځوان یې نور شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاره اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکه خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي لګن ستوندو سره مخ وي د دوی د حقوقو پاکه خبرې کوي لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي
چېرته حقیقت ته راشو د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې او د دې به دا علت کیږي چې دغه نارینه د کوم واده چو کوي او د ډېر زیات مصارف کوي او قرضدار شي او ځنې خو زموږ تاسو متاسفانه بعض دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوي نو بیا کله کله نارینه د خپل ښځې سره ډېر لږ وخت تیروي او بیا بشاره په غریبۍ پسې بوزي نو یو خو ضرورت دی یعنی حاجت دی نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو او لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو مهر د ښځې حق دی مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپل مهر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده پلار ته ورکوي ورونو ته ورکوي ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره یې ساتي بېرته خاوند ته ورکوي دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده نو لومړی مسله خدا ده چې د واده نه مخکې دا ولور چې منځ ولور شي او مهر واخل شي اما جنیتی ورکړ شي اما جنیتی پر باندې خپل ځان ته تلو وخت ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې وخت کاری ور باندې وخت کې چیرته خاوند کمزور وي اقتصادي خرابي هغه سره حکومت کوي دا ډیره بهتره ده چې د باندې بزنس کیږي او دا یو ورو اخلي او یو پلان اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي نو کله چې واده وشي د واده نه ورسته نو دا خو پټولنه کې وړې او مهمه خبره ده د نه جوړیدل دا صرف واده نه ده چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي د دې نه نورې موخې دي اهداف دي اولادونه دي د ټولنې لپاره کار کول پکار دي نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې زوج زوجه څه معنا لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته تاسو کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي د هغوی په تربیه کې د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري سره کښېني سره پروګرامونه جوړ کړي په خپل اولاد باندې کار وکوي یو د بل سره پوره تفاهم ولري دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایو چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې مېرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصه نه پوښتنه وکوله، ورته وایي چې کم تصبر المرأة عن زوجها، ای بچی یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي. نو حفصه رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره خمسه اشهر، سته اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو، دی چې پاچا وو، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دینه هم دا پوښتنه شوي چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه. نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري، لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی، خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه خو انسان ده، وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاره ده او صبر کوي، دوه کاله هم ور کوي نارینه، درې کاله هم ور کوي، څلور کاله هم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي، متاسفانه. او ښه امکانات لري، په خلیجي هیوادونو کې زه ګرځم، زما ترینګونه دي، بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، پوښتنه مختنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته وکور ده، پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی، ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د فلان چیش دوکان لرم، او ښه پیسې هم لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل، د حفصه خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا موږ د دین، موږ تاسو مسلمانان یو، موږ تاسو خو چوکاټ لرو، موږ تاسو دین لرو، موږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو داسې د چا امکانات وي، اقتصادي ټکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی، دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سواد ټیکټ وکوي، لاړ دي شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دي، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې، د خلکو لیدلو دا هم یو حق لري تو باندې، او د خپل جسم دی دا هم تو باندې حق لري چې تلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا هم نور خواري او غریبي پسې ځي، خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې به هر ملک وګوري، سفر وکا، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرې نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړي.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالیږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي، او بغیر دروازه نه شپه حتما شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین سره ولري، خپل مابین سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من هيڅ دوه ملګري سره ژوند وکوي. او ښځه په جریان کې د خپل سفر د مخینه، د اهدافونه، د وخت نه، که تاسو مروانی وکول چې څومره وخت دی دی او ته کارونه کوي او بیرته د کله راځي او بیا خواستم چې بیرته راځي زما هم دی وهیله ده نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي ماشومان ته یو ډالۍ راوړي حتی که چېرته ډېر کم شی هم وي نور شی پیدا نه کړه چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي یو بل شی واخلي ډېر یو رنځي شی واخلي دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یوه ډالۍ ورته ورکړي تهادو تحابو تاسو هدیه ورکړئ ډالۍ ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي دی چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي او بالعکس د بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي لیور چې ورته وایي رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه نو ورته وایي چې الحم الموت په عربي کې لیور ته حم وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه لیور چې د مرګ دی مرګ یعنې لیور نامحرمه دی زموږ ستاسو په مبارک دین کې لیور پردای دی لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی د لیور هم ورسره هغه تعامل دی دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لیور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ورنځم ډېر زیاتې ستونزې موږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي نه حتی که چېرته نور هغه نه وي الله خل دوی کوم حقوق چې دی ورته نه پوره کېږي د دې ښځې څه حقوق دي د اولادونو چې څه حقوق دي متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي د مثال په توګه باندې څوک نوي شفانې ته ورسره لاړ شي هغه شفانې ته بوځي ماشوم یې مریض شي په شپه کې مریض شي په ورځ کې مریض شي نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه موسسه ده شرکت چې دی په یو مدیر باندې په یو رئیس باندې نه چلیږي طبیعي خبر ده چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء قوامیت الله چې ورته ورکړی مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي ښځه بیچاره خو مظلومه ده ضعیفه ده ښځه خرچه نشي کولی نارینه خرچه کوي نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې چې خوښ کوي یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل اولاد ورته ورکړل که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم ما ته پیسې راکړه ما ته معاش مقرر نو دغه نارینه مکلف دی مکلف دی چې د خپل بچی واخلي بلې ښځې د بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه امینه بیبی مور وه خو شیدې ورته بیبی حلیمې سعدی ورکړي رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې تا زوی ته شیدې ورکړم هغه باید ورته ورکړي هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي او د خسر خدمت کوي خسر پلار دی د خاوند خدمت کوي ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی ماته مزدور راوله نارینه به ځي خاوند به ځي مزدور به ورته راولي نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي ډېر لوی اهداف دي د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي داسې د سفر نه خبروي د خپلو تللو نه خبروي طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو اخر انسان ده هغه ته مختلف سوچونه ورلویږي د زما سره خاوند چېرته ځي د څه کوي د چا سره هلته پاتې کېږي نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي نو باید په جریان کې واشي او د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي
بله ډاکټر صاحب که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي لکه تر اوسه مو خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني او چیرې جی مېرمن خبره نه وي په کلونو کلونو درک نه لګي دغه مېرمنې څه وکړي
دغه خورکۍ چې زما اوس اواز اوري دا د خپل خاوند سره کینی او ورته ودی وایي حتی زما نوم دې ورته یاد کړي چې داسې یو سلاکار دی یو کورنۍ مشاور دی دغه نه ماده خبرې واورېدې په رادیو کې نو ته ایز ما خاونده د ما سره یو څو دقیقې نه لږ په شفافیت باندې د ما ته راځي سره خبرې وکړو بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کې سره کښېني او درېیم انسان ته خبره لاړه نه شي د موږ یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده درېیمګړی داسې یو انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلات دي د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې اصلا واده نه دی کړی یو انسان صحي ستونزه لري روغتیایي ستونزه لري د یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی یو د یو ملګری دی د پیتاوي په مجلس کې ناست دی ولی زما مله خوږي یو زما سر خوږي زما زړه خوږي ولکه ډاکټر ته لاړ شه متخصص ته لاړ شه الله وایي فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی حدود سره معلوم کو او په ډیر شفافیت په ډیر وضاحت باندې ورسره کینی او که چېرته نه مني نو به دلته کېدای شي چې د ده د ښځه چې کومه ده دغه پلار ته ووایي دغه ورور ته ووایي هغه مور په جریان کې واچوي د خپل حقوق ورنه وغواړي تکرار هم زه وایم یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي که نه لکه مخکې مې چې ورباندې خبره وکوله یو داسې مسله ده چې یو انسان هغه شی ته ځي یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي یو انسان چکر ته ځي چې هلته اصلا ضرورت نشته صرف واده ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي د نفقې نه نه دی خبر د کسوت نه دی خبر د اولاد تربیت نه دی خبر د روزنه نه دی خبر دغه انسانان چې دي الله ته ډیر لوی مسولیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي. نو دا نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې ما سیر غلو چې الرجال قوامون علی النساء د قوامیت چې تاته یې نارینه و الله تاته درکړی، نو دی په دې خاطر باندې تاته درکړی چې ته مسؤول یې دی. دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو که حقوق لري، اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري. د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي، ځکه چې مور چې دا ماشوم په حمل باندې نه میاشتې په خېټه کې ګرځوي، بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي، شیدې ورته ورکوي. د مور عاطفه او دا مهرباني ډېره زیاته وي چې خفه شي زر خلا کېږي. که چېرته د خپل اولاد رزق په اثر باندې وځي نو خو ډېره ښه خبره ده. نه ته ملامتوي، نه زه ملامتم، او نه د هغوی باید ښځه ملامت کړي، او نه ټولنه ملامتوي. دعا ورته کوي چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي، غریب فقیر وي. خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي، هغې ته زموږ تاسو هغه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید وړل شي.
بلې ډاکټر صاحب، یوه موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلی وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی، هغه حق لري، هغه چې هر څه وایي. نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي، چې دا که چېرې یو بل عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي، هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده روا وای نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه، یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي، یعنی هر څه مزیمه که حق می د مال لپاره به یي، که هر څه د مال لپاره نو مېرمن د هیڅ حق نه لري، ځکه که دومره سجده روا وای خو ماته به دومره سجدګي ښودل کېدلی. په دې باندې خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي د یو ډول ذهنیت.
دلته مطلوب دغه دی، یو حدیث شریف راځي وایي ښځه د چپې پوښتې نه کږې پوښتې نه پیدا ده، دا پوښتې کږه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتېږي، ماتولی طلاق دی. دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولې ده، ولې کږه ده. زه من هیڅ متخصص زموږ څېړنې دغه وایي چپ طرف ته، ځکه ښځه چپ طرف د نارینه زړه دی، ښځه د نارینه زړه ساتي. په حقیقت کې دغه کوم تعبیر چې راغلی، په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهېږي، دا د ښځې په صفت کې راغلی چې ښځې ته الله جل جلاله دغه صفت ورکړی. د ښځو صورت النساء په نام باندې صورت شته، د ښځو صورت، خو د نارینه و صورت نشته. صورت رجال په قرآن کریم کې نشته، یو څوارلس صورتونه متاثر لرو په قرآن کریم کې. او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې وحی راغله، ښځې ته لاړو، خدیجې ته لاړو، چې زمیلونی زمیلونی، نو بیا هغه ښځې ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لن یخذک الله ابدا، تا سره به خدای پاک ظلم نه کوي، ته ښه سړی یې، ته د میلمه احترام کوي. څنګه 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 نو همدغه ښځه ده چې موږ تاسو ورنه پیدا شوي یو. که چېرته ښځه نه وای، ستا مور نه وای، مورکۍ دې نه وای، زما مورکۍ نه وای، کوم ځای نه پیدا کېدو. نو زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې، نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري. د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی، خو لا طاعت للمخلوق في معصية الخالق. که چېرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي، دلته د په ښځه باندې بیا اطاعت نشته. ښځه هلته باید د خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي. رسول صلى الله عليه وسلم يو حديث تي لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ابن ماجه كده حديث راغلا يو زرو تسو در پنځه سنن بار دی. البني هم ده حديث صحیح کړای. رسول صلى الله عليه وسلم وای چې کچیرته ما ته امر شو وای چې چاته ز امر وکم چې د الله نه بغیر چاته سجده وکوي، نو ما به خزه ته دغه امر کړو چې دای سجده وکوي چې خپل خوند ته سجده وکوي، خو امر نه دی شوی. بنده بنده ته سجده نه کوي. د دې معنی دغه نه ده چې خزه باید سجده وکوي، د دې معنی دغه ده چې خزه باید نارینه اطاعت وکوي په شرع کې. څه معنی؟ د دې حیا باید وساتي، عفت باید وساتي، کوری باید وساتي، ګرای په سفر کې وي، اولادونه باید وساتي، رازونه باید وساتي، اسرار باید وساتي. خو نارینه، موږ نارینه باید د دې نه غلط مفهوم باید وانخلو چې خو ته وایي چې موږ ته سجده وکوو یا که چېرته سجده وکړو موږ ته نه 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 نه، انسان ته سجده نه کوي. دلته مقصود د سجدې نه دغه دی چې دا اطاعت دی. خو بیا بالمقابل ښځه هم داسې بې داسې حقوق لري. یو نارینه ماته راغی، ماته زما شروط دي په هغه کې، په واده کې زه داسې ښځه غواړم، داسې غواړم، داسې غواړم، داسې غواړم، ماته ډاکټر صاحب داسې ښځه غواړم لکه فاطمه خو راسه دی خبره. نو ما ورته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه، د علي رضی الله عنه ښځه وه. نو ما ورته ماته علي ته فاطمه غواړې، ته څوک یې بوتله ته فاطمه غواړې؟ موږ نارینه کله کله ځان رانه ورک شي. د موږ په رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي، موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو. نه، ظلم حرام دی، ظلم باید ونه شي. هر شی باید خپل حق ولري، خپل حدود باید ولري. اوس بل په دې حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلې، لو دې کې د لو چې دی امتناع دی. یعنی څه معنا؟ د دې دغه دی چې له امرت امرأة ان تسجد لزوجها، دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته. او د دې نه حق معلومیږي، د نارینه حق شته
خو نارینه هم باید دیکتاتوری اونه کوي، عسکری نظام باید رانوړي او حل باید اونه کوي، پوچ الفاظ باید ونه وایي. دې ته وګورئ چې دغه کومه ښځه خپل پلار پرېښی، خپل نور پرېښی، خپل کورنۍ پرېښی، خپل ورونه خویندې ټولې پرېښی، د ما اولاد تربیت کوي، ما ته اولاد راوړي، مختلف حالات راځي، کله مزاج ګډوډ وي، کله غصه وي، خیر زه به تحمل کړم. او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني، خپل حدود وپېژني، او ښځینه خپل حدود وپېژني، په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي، دوی په مابین کې محبت وي او باور وي. هر خاوند په خپل خزه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري، او هر خزه باید خپل خاوند سره محبت ولري، باور ولري. اې دې معنا دا چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي، چې ته زم سفر می چیرته دی، څومره وخت زم څه کوم، څه کله راځم، دا ټول معلومات باید خزه سره باید وي.
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ، خبرې مو ډیره خې دي، مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده. ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه خوره کی.
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې یو کسانو پاکله خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خېچاري.